افغانستان کې سهار ته بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. په پیل کې خبرونه. په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعات کې د لمانځه د ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعات مشهور ملا په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او لږ تر لږه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېرې ماشومان دي. یو عیني شاهد چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی اسوشیټډ پرس اژانس ته ویلي چې په دې پیښه کې د دې جمعات مشهور ملا امام امیر محمد کابولی وژل شوی دی. تفصیل وروسته په خبرونه کې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دې ادارې پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویلي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي ځکه د دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هېواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې مېرمنې او نجونې چې عمرونه یې د 45 او 49 کلونو تر منځ رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونو کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغه ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړي چې ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه یې لوړ شي چې د بل کال لپاره ځانونو ته د ښه کیفیت لرونکي خواړه تولید کړي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونۍ شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دوی لوبې ګټونکی شو. پرونۍ لوبه افغانستان پیل کړه چې 15 اورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوبه د باران له کبله وځنډېده او بالاخره پرېکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 هغه ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. د یونان چارواکي وایي یوه کښتۍ چې په لسګونو پناه غوښتونکو کې پکې سپاره و پرون د هېواد جنوب د یو ټاپو ته نږدې ډوبه شوه. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي په دې کښتۍ کې د ناستو کسانو شمېر 9 ته رسېده خو د هغوی د هویت په باب څه نه دي ویل شوي. د دوی په خبره په دې پیښه کې څوک ټپي یا ورک شوي نه دي. د کترا نیوز ویب سایټ د راپور له مخې ګمان کېږي دغه کسان چې 15 ښځې او 15 ماشومان هم پکې شامل دي افغانستان وګړي وي. لا معلومه نه ده چې دغه کښتۍ له کومه ځایه خوځېدلې وه او کوم لور ته روانه وه. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون چهارشنبه په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1979 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژند خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم له کړکېچ سره ملې دي. ازادي راډیو اوري اوړاندې خبرونه کې. کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودن شاهد دو د خیرخانی منی په یو جمعات کې د پرنی چاودن په نتیجه کې لکتر لګه لس کسان وژل شو او شاوخوا 10 نور ټپیان شوي دي. یو تازه راپور وايي په افغانستان کې هر ورځ ډیر ماشومان د خورزوکی له کابل امر خو د عامه روغتیا د طالبانو د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي چې وضعیت دومره هم خراب نه دی.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو. مونږ عملاً په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده.
دا چې ولې ډېر ماشومان په خورزواکۍ اخته شوي له یو ډاکټر سره مو خبرې کړې.
یو په محیط کې د کافی غذایی مواد نشتون ده. نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي، نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایی مواد چې دوی باید په کافی ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه وایي د رسنیو د خبریالانو او کارکوونکو د ماشونو طرحه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو این دی پی ته سپارلې ده.
څنګه چې ملل متحد دبليو ایچ او یونیسف لارې روغتیایی برخه او کوهنی برخه سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي. د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي.
دا به هم اوري چې د کندوز په حوزوي روغتون کې د سیټي سکن ماشين فعال شوی او خلک ډیر پرې خوښتي.
خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي. دا ډیر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. په لاندو خبرونو کې مو اوریدل چې کابل تیر ماخام بیا دی وی چاودنه شاهدو چاودنه د کابل په خیرخانه مین سیمه کې شوې ده. په یو جمعات کې د غرض د جمعات مولا امام هم د وژل شو کسانو په ډله کې دی. عیني شاهدانو ویلي چې په دې چاودنه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او شاوخوا دیرش نور ټپیان دي. نور جزئیات به له خپل خبري علاوه ورو.
د کابل په خیرخانی سیمه کې د تیر ماخام د چاودنې پاړه کڅه هم د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ازادي رادیو سره تر اوسه کوم جزئیات نه دي شریک کړي، خو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په کابل کې د طالب پولیسو په والا د وژل شویو شمیر لس او د ټپیانو 22 کسه خودلې دي. خو عیني شاهدان ویلي چې د وژل شویو شمیر شل او د ټپیانو تر څلوېختو ډیر دي. ویل شوی په چاودنه کې د مولوی امیر محمد کابلی په نوم یو دینی عالم او د 200 تنه شاګردان هم وشل شوې دي. د 14 نویت هم ماین 14 نه خودل شوې. کابل لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران ازادي رادیو سره په خبرو کې واځي پیښه تایید کړي او جزئیات نه دی ورکړي. پیښه د کابل د خیرخانی مینه په سری کوتل سیمه کې د صدیقیه پونوم یو جماعت کې رامنځته شوې. زینو راپورونو کې بیا د جماعت نوم ابو بکر صدیق خودل شوې او زینو رسنیو بیا ویلي چې دایوه دینی مدرسه وا. د کابل ایمرجنسی روختون بیا د وشل شو کسانو شمیر 3 او د ټپیانو شمیر 22 خودلې. ویل چې په ټپیانو کې 15 ماشومان هم شامل دي. خو د وشل شو او ټپیانو کره شمیر لا تر اوسه کومې رسمي مرجی نه دی اعلان کړي. د پیخي مسولیت هم تر اوسه چا نه دی منلې. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د پیخه غندلې او ویل چې عاملین به ژر ونیول شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې چې طالبان واکمن شوی هر ورځ ډیر ماشومان په خورزوکی یخته کیږي او له عملی همري. د سی بی اس نیوز خبرونه ته یو ډاکټر یوازې په کابل کې په خورزوکی د ورځې دی یو یا دوه ماشومان د مړینې خبره کړې ده. د راپور لمخې په افغانستان کې نوی سلنه کورنۍ د خوړو لپاره کافي خواړه نه لري. خو د طالبانو چارواکي وایي په خورزوکی د ماشومان شمیر دومره هم د اندېښنې وړ نه ده.
افغانستان کې په خورزوکی د ماشومانو د ناوړه حال په باب دا ور د ویبل نړیوالې رسنۍ تازه راپور دغه وضعیت لا کړکېچن شي. د سی بی اس نیوز تلویزیونی شبکې تازه راپور چې پرون د دې شبکې پر ویب سایت خپور شوی په افغانستان کې چې د طالبانو تر ول کې لاندې دی هر ورځ په خورزوکی اخته ماشومان مري. د کابل په اندرا ګانډي روغتون کې یو ډاکټر د سی بی اس نیوز خبريال ته ویلي چې هر ورځ په خورزوکی یو یا دوه ماشومان څاور کوي. خو د افغانستان په لری پروتو سیمو کې وضعیت تر دې شای نه وړوي چې خلک پکې روغتیاي اسانتیاوي او حتی تر روغتیاي مرکزونو د ناروغانو د لیشتولو وسیله نه لري. د سی بی اس نیوز په راپور کې اټکل شوی چې په افغانستان کې 90% کورنۍ کافي خواړه نه لري چې ډیر ځیني هم ماشومانو ته رسیږي. خود طالبانو پر روغتیا وزارت کې د تغذیه د برخي مشر ډاکټر محمد وزیر حامد ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په خورزوکی د اختماشمانو په باب د نړیوالو اندیشتې دومره هم جدي نه دي.
وضعیت تر هر چا مونږ درکولای شو چې د غذایی حالت په کوم لیول کې ځکه مونږ په ساحه کې موجود یو. نړیوال ادارات ځنه په کوم چې کوم نړیوال ادارې د خبره کوي په دنیا کې کوم نړیوال ادارات په دوی د غزي تداوی کې دخیل دي لغه سره موږ په افغانستان کې د غوی له دفترونو سره تعامل کیو موږ عملا په سترګو وینو چې حالت الحمدلله کنټرول ده
د روان لمریز کال په لومړیو کې د طالبانو روغتیا وزارت ویلي و چې په افغانستان کې په خوار ځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي 3,400,000 ته رسیږي څه موده وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان هم په خپره شوي راپور کې ویلي و چې څه د پاسه 1,000,000 ماشومان د خوار ځواکۍ له امله د مرګ له خطر سره مخامخ دي
په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو د علتونو په باب مو له ډاکټر غوث الدین دانش سره مرکه کړې زما همکار د مرکې په پیل کې درې پوښتنه کړې ده چې علت څه دی چې په افغانستان کې ډېر ماشومان په خوارځواکۍ اخته کېږي
په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډېر لاملونه وجود لري او په محیط کې د کافي غذایي موادو نشتون ده نه میندې لاسرسی ورته لري چې ماشومانو ته شیدې ورکوي نه متاسفانه ماشومان لاسرسی ورته لري چې هغه غذایي مواد چې دوی باید په کافي ډول ترلاسه کړي په محیط کې نه پیدا کیږي او که پیدا کیږي هم په ډېر لوړ قیمت سي بیکاري او د خلکو لوږه فقر او بالاخره د غذایي موادو نشتون د دې لامل کیږي چې ماشومان او د دوی مند چې دوی ته شیدې ورکوي غذایی مواد ته لاسرسی ونه لري دویم لامل دی مندو د غذایی مواد د کمښت لامل د دوی د شیدو نه ورکول دي هغه مند چې هغه ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه کافی غذایی مواد ته لاسرسی نه لري خصوصا په هغه فامیلونو کې چې هغه لوی فامیلونه دي او په دوی کې متاسفانه هغه مرد سالاري وجود لري او هغه غذا چې خوړل کیږي په لومړیو کې نارینه ته ورکول کیږي او بل اخره کوم څه سی تکیږي هغه به میرمنو بیچارهګانو ترسیږي چې هغه به نشي کولای خپل ماشومان ته په کافي اندازه شیدې ورکړي دریم فاکتور سی ډیر عام دغه داد سی هغه مند چې ماشومان ته شیدې ورکوي متاسفانه په کافي اندازه په هواي نه لري اکثره د سیواد څخه محروم دي او دوی په ډیر یعنی هغه وخت کې چې تا ماشوم په جدي ډول د مرشدو تړتیا لري لکه لومړی شپږ میاشتې او بیا ورسته لومړی کال او اته د لومړی دوه کلونه چې علاجل جلاله دوی ته د شیدو ورکول او سپارښتنه کوي خو متاسفانه دوی خپل شیدې په لومړی ورځو کې په ماشومانو باندې کې او بل بل اخیره په ټولنه کې ځینې ناسم دودونه بل اخیره د دې لامل کیږي چې مند ماشومانو ته شیدې ورنه کی او ځینې کسان په ناپوهاوی سره دوی ته د مشورې ورکسي ماشومانو ته شیدې ما ورکوي د تحصیل شیدو سره ماشوم ستونز لري یا حساسیت لري او ځینې ته ویل شوی چې نه تاسو شیدې ماشومانو بدی لګي یا بل اخره غشیدې نور کوي او په ماشومانو کې د ګڼو ستونزو لامل کیږي
ډاکټر صاحب په خوارځواکۍ اخته ماشوم کوم ماشوم ته ویل کیږي
د دوی عضلې زوب موجود وي دوی هډوکي او پوستکي پاتې وي د دوی مخ او د ورنونو برخه او د مټ د عضلاتو برخه بل اخره ډیره زوب شوي وي عضلات د لاس ور کړی وي او خېټه برجسته یا بیرون تر وتل ښکاری او همدارنګ دوی ډیر نارام او مخریش وي هغه ماشومان چې ډیره په شدید سویت غزي اخته سوي بل اخره په دوی کې د پخو پارسو بیا او زایمال دل کیږي او همدارنګ خېټه کی او بل خیره پټول بدن کې
کورنۍ څمرسته کولای شي په خور ځواکۍ لاخته ماشوم سره
کورنۍ د ماشومانو په برخه کې دی ته باید پام وکړي چې هغه مندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي باید د هغوی غذایی رژیم ته ډیره پاملرنه وسی کله چې مندې په کافي اندازه غذا واخلي دوی به وکولای شي ماشومانو ته په کافي اندازه شیدې ورکړي همدارنګ هغه مندې چې ماشومانو ته شیدې ورکوي دوی ته باید په هوای ورکړل شي ستر دوه کلونو پورې هات من باید ماشوم ته شیدې ورکړي او د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشوم اته د شپې کوي هم ویراوی کی که او شیدې ورته ورکی ځکه کله سیم مندی د شپې ماشومان ته شیدې ورکوي د هغه د شیدو په تولید یا پروډکشن کې زیاتواله راځي او د دوی د شیدو تولید کچه نور هم زیاتیږي او بل اخر کولای شي کافی اندازه شیدې ماشوم ته ورکی او بل سپارښتنه دا د سیم ماشومان چې عمر یې د شپږو میاشتو څخه کوچنی وي د مور له شیدو پرته هیڅ ډول غذایی توکو ته اړتیا نه لري نه شیدو ته اضافه شیدو ته نه سیریلاکو ته نه سوجی ته نه اوبو ته هیڅ شي ته اړتیا نه لري، یوازې د مور شیدې کولای شي د ته کفایت وکړي او د ده د غذایي ضرورت بسنه ورته وکړي. اما هغه ماشومان چې دوی میندې کافي شیدې ونه لري یا میندې په ځینو خطرناکو ناروغیو اخته وي چې هغه داسې ناروغۍ دي چې په ټولنه کې ډېرې کمې او بالاخره په نشت حساب دي، کله چې هغه رامنځته کېږي بیا په ماشومانو ډاکټر باید سپارښتنه وکړي چې شیدې بندې سي. هسې نه سي دوی په خپل سر په ماشوم شیدې بندې کړي او بالاخره ماشوم یې سوی تغذیې ته لاړ سي.
له ډاکټر غوث الدین دانش سره په دې اړه مرکه و چې ولې په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی او علت څه دی؟
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د افغانستان خپلواک ژورنالیستانو اتحادیه د رسنیو د خبریالانو او کارکونکو د معاشونو تر حد ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی ته سپارلې ده. د دې اتحادیه په خبره په افغانستان کې د بدلون له لومړیو د رسنیو له 2000 کارکونکو وزارتونو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم ویل چې طالبانو اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو او د نړیوالو مرستو له بندیدو سره په افغانستان کې په سلګونو رسنۍ وتړل شوې او په زرګونو خبریالان بیکار شول چې ګڼې له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي، د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه وایي چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د معاشونو طرحه یې پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی ته وسپارله. د دې اتحادیه مشر حجت الله مجددي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د رسنیو د 2000 کارکونکو له ډلې وزرو یې خپل دندې له لاسه ورکړي او هغه کسان چې په دې ډګر کې کار کوي په ځنګړي ډول محلي خبريالان په ډیرو کمو امکاناتو کار کوي.
موخه یو طرح وړاندې کړ چې څنګه چې ملل متحد WHO او یونیسف لاره روغتیایي برخې او پوهنې برخې سره مرسته کوي او د غوی کارکونکو ته معاش ورکوي، د رسنیز کارکونکو ته هم دا معاش ورکوي. دا موږ د ځین رسنیو مدیرانو سره یو ځای دغه طرح یو ان ډی پی سرپرست سره شریکه کړ.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو اتحادیه د اعلامیه له مخې د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې یا یو ان ډی پی سرپرست سریو بزرگ واجمنه وکړه چې د افغانستان د رسنیو له کورنۍ سره به لنمهاله او اوږدمهاله مرستې یقیني کوي او په نړیواله سطح به په دې برخه کې هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ تیر سه شنبه د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې یوې غونډې ته وویل چې طالبانو نه یوازې د تحقیقي خبريالۍ مخه نیولې بلکې د ساده خبري پوښښ لپاره یې هم اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی. خاغلی بنت له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې پر طالبانو له سیاسي او اقتصادي فشارونو په استفاده دوی اړ کړی چې د خبريالانو په وړاندې ځواب ویون کوي، خو طالبان ټینګار کوي چې پر رسنیو او خبريالانو یې کوم محدودیت نه دی لګولی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روسي پولیسو د څو هغو خبريالانو کورونه تلاشي کړي چې د ازادي اروپا ازادي راډیو سره د ازادي راډیو د روسي څنګه له پروګرامونو سره همکاري کوله. د خبريالانو د ايدل رياليټيز له انلاين پروژو سره همکاري کوله چې د والګا اورال سیمه خبرونه او پیښې چړي.
د روسي پولیس پرون چهارشنبه د ټولمپو اسکندر یا ساویف کور چې د روسي د تاتارستان جمهوریت په پلازمینه کازان کې دی تلاشي کړي. دغه مدافع وکیل رحیم صابروف ویلي چې پولیس یې موکل د پښتنو ګرویژن لپاره لزان سره بيولي او د هغه او دغه د کورنۍ د غړو ټلیفونونه یې ضبط کړی دي. تر اوسه معلومه نه ده چې اسکندر یا ساویف د پښتنو ګرویژن لپاره ولې نیول شوی، خو ممکن یو دلیل داوي چې دی پر اوکراین د روسیې د غیر موجه يرغل له کبله سرګند دریز لري. بلخوا د کرملین یو پلیوی ویب سایت تاتار انفارم پرون راپور کړی چې پولیس د اوو نور محلي خبريالانو کورونه هم تلاشي کړی دي. دغه کسانو یا د آزاد ترجمانانو په توګه کار کاوه او یا هم د آزاد اروپا آزادی رادیو په روسی او تاتاری څنګه بشکی رادیو کې کار کاوه او یا هم د ایدل ریالټیز په نوم آنلاین پروژې سره همکاري کوله. د دغه او کسانو له ډلې یوازې یو تن تثبیت شوی چې مارینا یود کیویچ د او له ایدل ریالټی سره همکاري کوي. د تاتار انفارم ویب سایټ د معلوماتو لمخې د عملیات دوه خبريالانو لارپورن سره ارتباط لري چې پر اوکراین د روسیې د حمله په باب وو. د روسیې پولیس پرون په یکاترینبورګ ښار کې یلینا شوکایېوا چې د آزاد اروپا آزادی رادیو له روسی څنګه سره کار کوي او له څو نورو بې پرې رسنیو سره همکاري لري د افراطي ډلو لپاره د تبلیغ په تور په څورلس ورځنی بند محکومه کړه. د شوکایېوا مدافع وکیل رومان کاچانوف ویلي چې موکلې په دې تور نه سويچ د کرملین د زندانی سوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مطالبې بیا خبر کړي دي. روسیه تیر کال د ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ د افراطي ډلې په توګه اعلان کړ او له دې بنسټ سره هر ډول راکړوار کړ منه کړ. د آزاد اروپا آزادی رادیو، بی بی سی او نور به پرې رسنی ویب سایټونه د هغه څه لکبل چې روسی چارواکي غلط راپورونه غني په روسیا کې تړل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کندوز په حوزوی روختون کې سیټی سکان ماشين نصب او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د کندوز د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغه ماشين د پخوانی حکومت پر مهال د دې ولایت حوزوی روختون لپاره اخیستل شوې او خو تر اوسه نو فعال او په دیپو کې پروتو. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم خوښ دي چې دغه ماشين فعال شوې دی او په وړیا توګه به خلکو ته خدمات ارزه کوي.
د کندوز د عامه روغتیا چارواکي وای چې د کندوز حوزوي روغتون لپاره د سیټي سکن ماشين فعال او ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. د نموډي ولایت د عامه روغتیا د ریاست رئیس ډاکټر نجيب الله ساحل له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل
تقریبا و کال نه را پدې خو د کندوز حوزوي روغتون ته سیټي سکن ماشين راوړل شو. دغه وخت رئیسانو مسولینو اون شکر لیدا سیټي سکن ماشين فعال کی بازه مافیا کړی وي نه غوښتل چې دلته باید سیټي سکن فعال شي. خوشبختانه چې موږ کولای شو په دې وخت کې سیټي سکن ماشين فعال کو او ارزې خدمات ته وړاندې کو.
خاغلی ساحل زیاته کړه ورسته لدې دی اړینو ناروغانو د سیټی سکن معاینات په وړیا توګه په حوزوي روغتون کې تر سره کیږي. په ورته مهال کې ګنشمیر کندزیان د عامه روغتیا ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او زیاتوي چې په خو به ناروغ لرونکو په شخصي روغتونونو کې د 5000 افغانۍ په بدل کې د سیټی سکن معاینات تر سره کول. د کندوز ښار د صدرک د سیمې یو اوسیدونکي محمد اسماعیل آزادی رادیو ته وویل
مخکې دې نه چې د سیټی سکن ماشين فعال سي مونږ به د معاینات لپاره بازار ته تللو ولته وزارت تر مونږ مصرف کولو نو هغه مونږ کله په وخت به کله به نو هغه وخت مونږ نه تیر سو. نو اوس چې دا ماشين فعال شوی دی مونږ ډیر خوشاله یو. د مونږ معاینات هر شی په وخت سره کیږي نو مونږ راضی یاسو د دې خدماتونه ناینده کې دوی نور هم کوشش وکړي چې مونږ ته لازیات خدمات وړاندې کړي.
15 کله نه تاوله داخل چې ځان د کندوز خار دې داخل د سیمې وسیدونکو معرفي کوي وای
په دې باندې ډېر خوښ یاسو چې سیټی سکن ماشين فعال شو او زموږ مریضانو مرض به تشخیصيږي او دوی ته به خدمات ارزه کیږي. خلک اقتصادي وضعیتونه ضعیف دي دا ډېر یو نیک اقدام او دا دستګاه فعال شو او خدمات ارزه کیږي.
د یاد ولایت د علي آباد ولسوالۍ یو وسیدونکو مراد خان کاکړ هم په حوزوي روغتون کې د سیټی سکن ماشين پر فعالیتو خوښي څرګندوي او وای
دا کوم ماشين چې فعال شوی دی دستګاه چې فعال شوی دی دا ډېر نیک اقدام دی د کندوز ولایت او بل خصوص د څلور ولایتو لپاره. مخکې د دې څخه چې یعنی یو وخت تقریبا د 3500 څخه 5000 ته 2000 روپو پورې حتی په یو مدرس باندې مصرف راته چې شخصي کلینیکو ته بدلې به نور ځای د باعث د سرګردانۍ به.
د کندوز حوزوي روغتون د افغانستان په شمال ختیځ زون کې د درملنې تر ټولو لوی مرکز دی چې پر نوموړي ولایت سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو خلکو لپاره هم روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
په کونړ کې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له نشتوالي شکایت کوي. د دوی په خبره د ډیری کتابونو د ډیرو درسي کتابونو له نشتوالي سره مخامخ دي او د ازموینو په محل هم لستون سره مخ کیږي. نور په دې رپورت کې
ولی ولا د کونړ مرکز اړوند د نواباد منځنی خونځي د نهم ټولګي زده کوونکي دي. څو کتابچې لاس کې نیولې او خونځي ته روان دي. وایي د خونځي پیل کېدوې 15 میاشتې په پوره کېدو دي، خو ادارې ورته کتابونه نه دي ورکړي، چې د کتابونو نشټونی درسي بهیر ستونزو سره مخ کړي دي.
ډېرې وخت زمونږ په مکتبونو کې کتابونه نه وي. زمونږ د ناکامۍ سبب دغه کتابونه دي. که استاد سینب تراشي نو په سینب کې 15 کتابونه وي، ټولو ته راټول یو. په امتحان کې د مطالعې لپاره کتابونه نه لرو. مونږ خپل وس نه لرو چې وایي خلو چې دغه درسي موادو پوره والی ونه شي، شاید مونږ د تعلیم څخه وروسته پاتې شو.
د اتم ټولګي زده کوونکي شهاب الدین راته وویل، په تیرو کلونو کې یو شمیر ټولګیوالو په بازار کې د کتابونو اخستلو وس درلوده، خو په هیواد کې د نوي بدلون سره هغوی هم بې وسه شوي او په ښوونځي کې د کتابونو کمی نور هم زیات شوی دی.
کتابونه هم نشته دی چې مکتب له لاړ شو، کتابونه هم نه، درس نشته، درس بچی کې وي کتابونه نه، او موږ غریبانه خلک یو، وس هم نه کې روپۍ راسه نشته چې یو کتاب پہ والو چې هغه کې درس یاد کو. پښتو کتاب والو چې کتاب والو تاریخ حکیمیا یو کتاب نه، او شړ دو کتاب چې درې را سره دي، هغه کې سره ټول مضامین درسونه لیکو.
دوی له وسانی او چارواکو غواړي چې په خونځیو کې د درسي کتابونو د کمی ستونزه حل کړي، څو زده کوونکي په سمه توګه خپل درسونه ته دوام ورکړي. په کونړ کې چارواکي وای په خونځیو کې د درسي کتابونو کمی ستونزه د هیواد په کچه له تیر حکومت ورپاتې ده، او دوی هڅه کوي چې په نږدې کې ټول خونځیو ته نوي چاپ شوي کتابونه ورسوي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
دغه مشکل د تیر ادارې د وخت نه جوړ لږ کتابونه دغه تقسیم کم و، چې نصاب کم کتابونه دی هغه چاپ شوي دي او تقریبا په نږدې کې را رسیدونکي دي. نو موږ ټول ولس ته او خاص کر د مکتبونو او معلمینو او شاګردانو ته دغه اطمینان ورکوو چې انشاءالله ستاسو دغه ستونزه به په نږدې کې حل شي.
د کونړ په مرکز ولسوالیو کې 512 ښوونځي موجود دي، چې په افغانستان کې لراغلي بدلون وړاندې پکې د یو ویزرو نجونو په ګډون 1,80,000 زده کوونکو زده کړې کولې. په کونړ کې په داسې حال کې د حکومتي ښوونځیو زده کوونکي د درسي کتابونو له کموالي او نشتوالي شکایت کوي چې له تیرو څو کالو څخه یا د ستونزه موجوده ده، که څه هم چې په تیرو 20 کالو کې څو ځله درسي نصاب نوی او چاپ شو، خو داسې کار ونه شو چې د کتابونو کمی پوره کړي.
او اوس به هم د ازادي راډیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو.
السلام علیکم. بعد له سلامه د غزنی له ولایت تماس در سره نیسم. ورور غل په خدا غا شیال بس د امرستی مرستی سی اخلم په ټیلر رو ټیلر وړي کورو چې خالي کړي دي غریب او مسکین ته نه رسیږي، کنه خپل جنې اخلم نه نه سکی خو مسکینان در بدر دي، کندې رندې در بدر دي، خلک دي څوک غور نه پی څوک غنه پی. علما کوم په دا غا کې مشي ورشي خلقو کارونا پو مخنا بیایی تو لناسی اپ خواه حکمت خوصیلاو خویا واغا بیجین گوشتا کار پی ورکاو دیو سروار مخص دیو بیا سم ریشا ورسوایی لغس نوم وربدهی خلقا دی شو خلق منومم دغا خلق وربدهی خراپهی نونا ناخوالی با ولی نرامن سکیجی دی مشکل و دی غریب نارا نارو یادل کیجی دیر ظلم زورو زیادتای با دی خیلی دیر ظلم زورو چوک تلپون نسی که ورای داری جی خدف چوک ویلی نسی دا ما کمو تا دا ما کمو مختو سی ورسی دا سی چی پشتن اوی که څو غواړي در کوم لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه ساران وای او یو کار په مخ نه بیا یې رشوت داسې په عامه جنې غواړي بس خدای تعالی دې په دې غوسم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. نگرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ځکه نه تاسو ته پته ماسم بعد سلام مو درخواست دي چې د افغانستان حکومت یې د وخت موږ درخواست کوي چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرېږي، زمونږ د ختیځ سیمې چې کومې وي کنه دغه ته لیستونه موږ را کړی او موږ ته ویل تاسو به شم تین درکو، تاسو به څو لري درکو، تاسو به فروسینه درکو، تاسو به یخچالونه درکو، پارچیر لا کړی پارچیر تاسو اوسم په لاس دي. دا ختیځ سیمې چې دا ډېر زیاتې ګرمۍ لري او ډېر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو، سینا ګلم وخی ګرمۍ وخی همدارنګه نور د ټینګې نه وو، د سیلې او د بارانونو د ټینګې نه وو، د سیلابونو د ټینګې نه وو. هغه دا تقریبا کال تقریبا برابرې هغه حکومتونه چې اوسه په موږ سره لاسانې دي کړی او پارچیر لا کړی چې ګوتره لګولې دي نو موږ لیکلي زمونږه پکه موږ سره په بښنه کې زارې خو له هوسه په هیڅ نتیجه داږي مثبت او منفي نه معلومه شوی. بل دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي صحیح د سوداګانو په ګرانی شي، نو ډالر چې اوس راکټ شي دي هم سوداګان یې مخ شندي جګ خرڅيږي. دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګانو باندې تصمیم دي تاسو چې تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان یې خسي بای چې دا محاکمه او سره وشي بای چې د کار به ونه کی. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونه مه هېروئ. د ښځو لپاره او اساسي بشري حقونو خو یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ته په کابل کې تیر ماښام په یوه جمعات کې د لمانځه ادا کولو په وخت چاودنه کې د جمعات د مشهور ملا په ګډون لکتر لګه لس کسان وژل شوي او لکتر لګه وویشت نور ټپیان شوي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې پولیسو او عیني شاهدانو ویلي چې یوه انتحاري د خیرخانې مینې په صدیقه جمعات کې ځان الوزولی دی. د راپورونو له مخې په ټپیانو کې ډېری ماشومان دي. په دې پیښه کې د وژل شوي مشهور ملا نوم ملا امام امیر محمد کابولی خودل شوی. د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته دا پیښه تایید کړې. خو د مرګ ژوبلې دقیق شمیر په اړه څه نه دی ویلي. په کابل کې د ایټالویانو ایمرجنسي روغتون چارواکو ویلي چې د پیښې له ځایه لږ تر لږه وویشت ټپیان ور وړل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا پیښه غندلې او ژمنه یې کړې چې عاملین به ډېر ژر عدالت را کاږل شي او ورته به سزا ورکړل شي. تر اوسه دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. خو له دې مخکې د ډېرو دا ډول پېښو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این سی آر وای له خپلو شریکانو سره یو ځای په افغانستان کې 3.5 میلیونه داخلي بې ځایه شو او د نورو زیانګالو ډلو ملاتړ ته ژمن دي. د دغه ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغه شمېر کسان د شخړو او نورو ستونزو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره شوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي دغو کسانو د اړتیاو پوره کولو لپاره دوی پر خپلو تمویلونکو حساب کوي، ځکه چې دوی د عاجل ملاتړ ته اړتیا لیدل کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په دې هیواد کې 2.2 میلیونه زیانګالې میرمنې او نجونې چې عمرونه د 45 او 49 کلونو ترمنځ دي رواني ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي چې دغه ښځې او نجونې د خوندیتوب او ښې روغتیا لپاره هم لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره فاو وایي په 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې د 9 میلیونه کسانو د ظرفیت لوړونې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د دې ادارې د پرونۍ اعلامیې له مخې هدف دا دی چې دغه کسان وکړی شي ځانونه له شدید لوږې وژغوري او ظرفیتونه لوړ شي. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې نیمایي وګړي کافي خواړه نه لري او هره ورځ د بېوزلۍ اندازه پراخیږي. آیرلند افغانستان ته د کرکټ په پرونی شلوره مسابقه کې په ماتې ورکولو سره د دې لوب لړۍ ګټونکې شو. پرونی لوب افغانستان په یکل چې په 15 اوورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 95 منډې وکړې. لوب د باران له کبله وځنډه او بلاخره پریکړه وشوه چې آیرلند به په 2 اوورونو کې 56 منډې کوي. افغانستان د دغو 5 مسابقو 2 ګټلې او 3 آیرلند وګټلې. ترکیه وایي پریکړه کړې چې اسرائیل ته خپل سفیر ولیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې په یو خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه. ترکیه چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په 1949 میلادي کال کې لومړنی هیواد و چې اسرائیل په رسمیت وپیژان. خو د دواړو هیوادونو اړیکې بیا هم د کړکېچ سره ملې وې.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کینه نو زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنې. ارواپوهان وایي چې کورنۍ شخړو، اقتصادي ستونزو او جنگ جګړو په ټولو خلکو په تیر بیا پر افغان میرمنو باندې دومره بد تاثیر کړی چې اکثر اوته رواني ناروغي پیدا کړي دي. د دوی په وینا رواني ستونزې هغه وخت ډیریږي چې ورځ تر بلې په ژوند کې ناخوالې زیات شي. د روان شناسانو په باور د رواني مشکلاتو نښې نښانې په انسان کې فرق کوي، خو هغه څرګند علایم دادي چې وګړي خپل پر ځان پوهیږي چې په احساساتو او عواطفو او خیالاتو کې ښکارا بدلون راغلی دی. د خولې وچوالی، ویره یا استراب، خپګان، د سر خوږ، د زړه د ټکان ډیریدل، لوړ فشار، ژر غوسه کېدل، دا ټول په رواني حالت کې د ګډوډۍ له وجې رامنځته کیږي. ارواپو زرغونه احمد زی پر رواني ناروغي د اختکس نخي نخاني راتوي.
اخر خسک یانجلی سه پیږي سه ورس پرز دي ته وزړ تنگوالي پیدا کیږي، انده کرنج کیږي، نه غوړي چا سره خبري وکي، غوړي ستنه اوسي، کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفيات د لود اغه ورس پرز کمیګه غاله قو شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای وای زه ډیر بد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم او هیڅ څه ملوس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبلسه ویم، اته د ډوډۍ خوند مزه وای نه پیګم. هر شی راته هغه وخت خوند له لاسه ورکړي، سره وازه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن احمد زی زیاته کړه چې کله پوښوي چې رواني ستونزې درته پیدا شوي، لومړی په آرام ماحول کې کینی، سترګې مو پټې کړي او د پینځو دقیقو لپاره ژوره ساه واخلي او بیرته بهر کړی. هر سهار د نیم ساعت لپاره ورزش وکړي چې دا کار به د رواني ستونزو په کمولو کې خورا اغیزمن وي. شمه کټوازی وایي چې له نورو لاملونو سره د کورنۍ د نارینه و بیکاری هم د میرمنو رواني حالت له ستونزو سره مخ کړی دی.
کوم سړی چې په کور کې بیکاره کیږي، د هغه تاثیر مستقیم د هغه په میرمنې د لاغې سره جنگ او جنجال کوي، له ماشومانو سره کوي، ځکه مخکې دا سړی د باندې مصروف او کله چې کور ته راتلو د دې حوصله نه درلودله چې مثلا له ښځې او خپلو ماشومانو سره جنجال وکړي. اوس ټوله ورځ په کور کې دی او بل کار نه لري، نو مجبوره ده چې له ښځې اولادونو سره جنګ و جنجال وکړي. نو اوس مهال ډېرې ښځې ډېرې میرمنې په رواني ستونزو اخته دي. بل دا چې اقتصاد د اکثر خلکو که وګورو ډېر زیات ضعیفه شوی ده، نو د اقتصاد ضعیفه کېدل هم د دې مستقیم تاثیر په یو میرمنې ده، ځکه چې هغه له یو مور نه اولاد جوړي غواړي، کالي غواړي او هغه ټول خواهشات چې لري له یو مور څخه لري. بل دا چې د درک نشتون دی، زمونږ اکثر سړیان چې کوم دي هغه زمونږ میرمنې صحیح نه درکوي.
شامې په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې منفي فکرونه له ذهن څخه وباسي. په ژوند کې ځینې شیان داسې وي چې د هغه کنټرول ناشونی وي. خپل ځان ته داسې قناعت ورکړئ چې زه ټول شیان نشم کنټرولولی. ډیرو خبرو پسې مګرځئ، تشویش مکوئ او ځان خوشحاله وساتئ. نوموړي زیاته کړه که چیرې د دې خبرو په عملي کولو سره مو بیا هم ځان ښه احساس نه کړ، نو رواني ډاکټر ته ورشئ.
له رواني مشاورینو څخه زیاته ګټه واخلئ، بل خارجي کوم موسسات چې دي هغه هم کوشش وکړي چې دغه رواني کومکونه ډېر زیات یې رایه کړي، ځکه چې تر هر څه د مخه بعد له اولین نیازونو څخه زه فکر کوم چې دوهم نیاز د یو انسان دغه رواني نیازونه دي چې هغه باید راوړه شي او د رواني ستونزو ته رسیدګي وشي. نو دا به هم ډیر ښه شي چې د ارواپوهان استخدام شي او د دې له استعداد او وړتیا او څخه کار واخیستل شي او ارواپوهان په خپل مسلک کې صادقانه کار وکړي، ځکه چې زه فکر کوم دا چې په هر یو وخت کې یو بحران راځي، یو تاهل راځي، نه یوازې میرمنې بلکې سړیان ماشومان له دې نه متاثر کیږي، خو کومه ګرو چې زیاته متاثرېږي هغه میرمنې او ماشومان دي. چې ارواپوهان باید اوس وخت کې آرام ونه کړي، خوب ونه کړي او له خپل استعدادونو او وړتیاو څخه کار واخلي، دغه دوه ګرو ته بل خصوص ډیر زیات کار وکړي.
په ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استاد ګلالی صافی وایي چې له 12م ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل او دا چې میرمنې کار ته نه پریښودل کیږي د ښځو د رواني ستونزو لوی لامل دی.
دا اکثر هم دا وزي مثلا دواګان اخلي، اخلي وسوي راکران دا ورزي، دا خلک ډیر زیات مثلا ځکل شوی دي، ډیر خپه شوی دي، د چا لاس کتاب وخت ورته چې درس مو وي هغه څه باندې دي. اوس دا جنکه چې د څوارلس سو ګرلس کالو دي دوتونه علاقه لري، دوتمن څوک به چې مثلا ډاکټر شم، څوک به چې انجینر شم، څوک به چې معلم شم، څوک به چې پیلوټ شم، مګر ته د لاس کتاب اخله کښ کوي ورته چې مزه کتاب ته مزه ده خپل سره وښني چې اوس اولاد به تعلیم پات سره څوک به چې نور هیڅ مشکل متات نه وي، اولاد به تعلیم وي. خزم پر رواني تکلیفونه افته کړی دي، اته هغه جنکه چې زه فکر کوم چې د مکتبونو ته فیسبوک کله کله کوم ډیر جنکه جاړي مکتبونو ته چې مثلا دوه نزي دوه ډیر جاړي بده ورځي کوي. پر رواني لحاظ، پر هیل لحاظ بالکل د افغانستان خو ته تکلیفونه پیدا کړی.
ډاکټر محب الاسغم چې په رواني برخه کې پراخه مطالعه لري وایي چې په دې وروستیو کې څو پرلپسې پېښې د دې سبب شوې چې پر میرمنو باندې اروایي اغیز وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
مثلا ډېرو میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې، اوس په کور ناستې دي. اقتصادي حالت په مجموع کې د ټول وطن خراب شو. همدارنګه ډېر وګړي مهاجر شول، کورنۍ سره بیلې شوې، د ځینو کورنیو اولادونه مثلا خارج ته ولاړل، مایندې پلارونه هلته پاتې دي، یا مثلا د کورنۍ یوه برخه وتلې ده بله پاتې ده، او دا دوی ته د یوازیتوب حس ورکوي. دا ټول هغه شیان دي چې رواني ستونزې پیدا کی او یا د ځینو میندو په زړونو کې اندېښنې او تشویشونه راوپاروي.
په داسې حالات کې چې د میرمنو په وینا نور له بیکارۍ نه ستړي شوي دي، څه باید وشي؟
ګټور کار دا دی چې دوی خپل ژوند لکه عادي لکه پخوا چې وو همغسې خپل ورځني کارونه تنظیم کړي. مثلا دوی په عین وخت کې هره ورځ باید له خوبه پاڅېږي، په عین وخت کې سهار ناشته وکړي، خپل کارونه د کور وکړي، غرمې دپاره د ماښام لپاره ترتیبات ونیسي. دغسې که فرضاً سړی یوه ورځ تر 9 بجو څملي، بله ورځ تر 8 بجو، بله ورځ تر 10 بجو، تر نیمو شپو ویښ پاتې شي، دا په خپله د ژوند ورته بے معنی کوي. خو که چیرې خپل ژوند لکه پخوا غوندې تنظیم کړي، هر ورځ په معین وخت کې معین کارونه وکړي، دلته یو نظم او ترتیب راځي، او لکه ماموریت چې کوي، لکه وظیفې ته چې ځي، دغه چارې ټولې همداسې په ترتیب سره چې وکړي، یو څه تشویشونه او اندېښنې ورسره کمیږي. دوی په کور کې له خپلو اولادونو سره یا خویندو ورونو سره که په درسونو کې مرسته وکړي، هم به دوی بوخت شي، ذهن به یې مشغول وي، او د تشویش او اندېښنې لپاره به وخت پیدا نکړي، هم به ځان ورته ګټور ثابت شي. معلومدار خبر ده، هر څوک چې له بل سره مرسته کوي په حقیقت کې له ځان سره مرسته کوي، ځکه چې زړه یې ورسره خوشحاله کیږي. بله موضوع دا ده چې د ځان د خوشحاله ساتلو ځینې هنرونه باید زده کړي. یو یې مثلا مخلصانه عبادت دی، په دې باندې باید باور ولري چې همغسې چې ډېرې ترخې شپې او ورځې په موږ باندې تېرې شوې او پاتې نه شوې، دغه ورځې هم تېرېدونکې دي، ښې ورځې بیا راتلونکې دي. نو په دې باندې باید باور ولري، په همدې باندې خپل زړه باید تسکین کړي. بل کار چې دوی کولی شي دا ده چې په یوه آرام ځای کې کینی، سترګې پټې کړي، ځان په داسې یو ځای کې حس کړي په خیال کې چې د دې خوښېږي. مثلا د چا ځنګل خوخیږي، داسې هیڅ کې چې دونه په مانس کې دی، د باد شغاوري چې دونه پانی خوروي، چې تر پخو لاندې رژېدلې پانی غږ کوي، چې دی تر پخو لاندې د دونه د رژېدلو پانو غږ اخیږي، یا د ځنګلي مرغانو اوازونه اوري. دا په خیال کې ټول دغه سي تجسم کې په ذهن کې فکر وکړي چې زه په مغه ځنګل کې یم. یا مثلا د چا د سین غاړه خوخیږي، د سترګې د پټې کې ځان په مغه ځای کې حس کې فکر وکړي، تصور وکړي چې زه عملته د سین په غاړه ناست یم، د اوبو سره هارې، د دې غږ په ذهن کې تجسم کې، هغه د هوا لندبل، هوا رطوبت چې د سین له پاسه هوا تیریږي او داسې نرای یخ شمال ورباندې لګیږي، هغه حس کې. دغه تمرینونه که په ورځ کې یو ځل دوه ځله وکړي، د 15 دقیقو لپاره یا د 10 دقیقو لپاره، او بیرته بیا واقعي ژوند ته راشي او خپلو چارو ته، دا ورسره مرسته کوي چې دغه ذهني فشارونه ورباندې کم شي.
په داسې یو وخت کې چې یو شمېر میرمنو نه د دوی دندې اخیستل شوي او له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته ښوونځي هم نشته، څه وکړي چې بله ورځ په درد ولګي؟
هر کله چې سخت وختونه راځي، دغه سخت وختونه سړی باید په فرصت بدل کړي. دغه اوس چې میرمنې وزګارې دي، په کورونو ناستې دي، ځان سره همدا غنیمت وګڼي، داسې فکر وکړي چې یو اوږدمهاله رخصتي چا ورکړې ده، ځان باید آرام کړي، استراحت په سترګه ورته وګوري چې دا زما لپاره دمه ده. بله خبره دا ده چې دوی دغه تیرې تجربې باید په ذهن کې تازه کړي، رایاد کړي. په خوا په زموږ په دې نږدې تاریخ کې څو ځله همداسې حالات راغلي دي چې ډېرې تیارې ورځې راغلي دي، وظیفه نه وې، جنگ جګړې وې، ناکرارۍ وې، د سبا لپاره هیڅ امید نه و. په هغه وختونو کې ځینو په ځان باندې کار وکړ، مثلا انګلیسي ژبه زده کړه، کمپیوټري پروګرامونه زده کړل. یو وخت چې بیرته شرایط سم شول، دوی ته بهترینې وظیفې پیدا شوې. او هغه کسان چې همداسې وزګار په کورونو کې ناست وو او هیڅ نه وو کړي، یا ښې وظیفې ورته پیدا نه شوې، او یا د ټیټې سوې وظیفې ورته پیدا شوې، نو دوی د ځان سره دغسې فکر وکړي چې دغه ورځې پاتې کېدنې نه دي، بالاخره شرایط بدلیږي په یو نه یو شکل سره. نو دوی د آینده لپاره ځان تیار کړي، ځان ته د یو پروګرام جوړ کړي چې مثلا زه انګلیسي وایم، زه کمپیوټر وایم، زه نور مهارتونه زده کوم، د مدیریت د یاد هرې برخې چې وي. نن سبا خو د انټرنیټ زمانه ده او هر شی سړی آنلاین زده کولی شي. که خدای کول شرایط بیرته ښه شول، دوی به ښه وظیفې ولري، او کاهیان دا هم نه وي، د هر نوی مهارت زده کول د پخپله د شخصیت په وده کې مرسته کوي.
ګرانو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغانستان د میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. ازادي راډیو په همداسې مهمو موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420224 4001. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، اساسي او بشري حقوقونه روانه ته مو هر کلی کوم. به هم خوشاله يم چې تاسو بزرګ کزره شویم. دا ونه د کورنۍ د غړو د حقوق په اړه بحث لرو. د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حق لري، په دې اړه به خبرې اترې ولرو. چې په دې خبرو کې را سره البته ملمده محترم نقیب الرحمن وسلی، د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیه غړی او همدارنګه مدني فعال، دوی ته په پیل کې ښه راغلاست ویو. او سولي صاحب، که چیرې درته وایي چې د کورنۍ د غړو حق یو بل باندې، یعنی د یوې کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري؟
چې بیا د کورنۍ منځ کې د کورنۍ د اعضاو تر مابین مختلف حقوق او وجایب شتون لري. چې دوی حقوق او وجایب که نام گذاری کو، لومړی به وایو چې د والدینو حقوق، په دوهم قدم کې د خپل د اولادونو حقوق دي، بیا د زوج حقوق دي، او بل د زوجي حقوق دي. چې دا په څلورو بخشو باندې ویشو، نو د حقوق د کورنۍ چې دي، دا غړو تر مابین خوشي، دا ډیر مهم دي. کله چې تمرات نشي، نو کورنۍ د مختلفو چیلنجونو مشکلاتو سره مخ کیږي. په آینده کې ټولنه هم د مشکلاتو سره مخ کیږي.
کور ودان اوسلی صاحب، په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د کورنۍ د غړو د حقوقو په تړاو څرګلی کسانګ؟
ګورې، که چیرته موږ د افغانستان داخلي قوانینو ته وګورو او همدارنګه نړیوالو قوانینو ته متوجه شو، نو په هغو کې به په واضح ډول داسې پیدا نه کړو چې د یو فامیل د غړو یا د یوې کورنۍ د غړو د ټولو غړو حقوق بیان کړي یا حقوق واضح کړي. خو بعضې مواد هم د افغانستان په داخلي قوانینو کې شته او هم په نړیوالو اسنادو کې شته دي چې هغه په بعضو مواردو کې بعضې حقوق پیشبینی کړي دي، لکه د بشر حقوقو د اعلامیې په د شپږویشتمې مادې په اساس باندې د خپل مور او پلار د خپل اولادونو د تعلیم او تربیې او د روزنې په برخه کې دوی د انتخاب حق لري چې دوی باندې څنګه تعلیم کړو، څنګه روزنه ورکوي. او همدارنګه په یو بله ماده کې د بشر د نړیوالو اعلامیې په 15مه ماده کې هم د ماشومانو دپاره، همدارنګه د ښځو دپاره، په ځانګړو حقوقو باندې قایل شوي دي. خو په واضح ډول لکه چې موږ مخکې ویل نه په نړیوالو قوانینو کې او نه هم په داخلي قوانینو کې چې د کورنۍ د غړو ټولو حقوق پیشبینی کړي نشته، او همدارنګه د افراد یا د ماشومانو د روزنې په برخه کې مور او پلار ته غټ مسؤلیت سپارل شوی دی چې دوی باید خپل ماشومان په ښه ډول باندې وروزي، په ښه ډول یې تربیه کړو. که چیرې دوی په ټولنه کې د یو جرم سبب ګرځي او د هغه جرم یعنی اندکترین جرم یا کم جرم وي، جزا یې ډېره نه وي، هغه بیرته د مور او پلار ته سپارل کېږي چې مور او پلار یې په صحیح ډول وروزي. که چیرته مور او پلار صالح نه وي، بیا نو درېمګړي اشخاص ته یا په موسسات ته سپارل کېږي چې موسسات
په اسلامي قوانینو کې هم د کورنۍ د غړو د حقوق په تړاو چې د کورنۍ غړي په یو بل باندې کوم حقوق لري دا څرګرلی کنه.
په اسلامي شریعت کې د کورنۍ د غړو ټول حقوق په واضح ډول بیان شوي دي. د مور او پلار حقوق، د زوجینو حقوق، یعنی زوجان چې بل باندې حقوق لري، بله د اولادونو حقوق، دا ټول په واضح ډول بیان شوي دي. د کورنۍ د غړو تر مابین تعامل او د هغو تر منځ حقوق دا په اسلامي شریعت کې په تفصیل سره ذکر شوي دي. یعنی خپل اولادونو حقوق چې په اولاد باندې لومړی ښه صحیح نوم ایږدي، وروسته به مور چې د کوم مسؤلیت لري شیدې ورکي، او د اولادونو حق دی په صحیح ډول به تربیه ورکي وي، او ښځوی به واده ورکو. او همدارنګه د مور او پلار په برخه کې په ډیرو حقوقو باندې قایل شوی اسلامي شریعت چې د مور او پلار په مخکې به خپل اولاد استمانه د اوف کلمه هم نه کاروي، ځکه که چېرته په هغو باندې د مور او پلار خوا بدیږي، نو یعنی مور او پلار دپاره ډېر حقوق په نظر کې نیول شوي دي. او اولادونو باندې لازمه ده چې د هغو ښه صحیح احترام وکړو، ښه صحیح خدمات یې وکړو. همدارنګه د زوجینو حقوق چې دي، زوجه په زوج باندې حقوق لري او زوج په زوجه باندې حقوق لري، دا ټول په تفصیل سره په اسلامي فقه کې شتون لري.
اصولي صاحب، ولې او په کومو مواردو کې په ځینو وختونو کې د کورنۍ د غړو حقوق نقص کیږي؟
بله، خوري کوم حقوق چې د کورنۍ د غړو تر مابین وي، د فامیل د غړو تر مابین کوم حقوق چې قوانینو یو اسلامي شریعت ورکړي دي، هغه بعضو دلایلو او د بعضو عواملو له امله تر نقص لاندې راځي، نقص کیږي. چې بعضو دلایلو ته په لنډ ډول باندې اشاره وکړم. لومړی دلیل د بیسوادۍ د کچې زیاتوالی دی. په افغانستاني ټولنه کې چېرته مو وګورو، په دې کې به د سواد کچه ډېره کمه ده، سواد ډېر شتون نه لري. دا د کورنۍ غړي عامل د اکثریت فامیلونه بیسواده دي، چې دوی دا حقوق اولا پیژني نه، چې موږ د غړو تر مابین کوم حقوق شتون لري، یو بل ته به کوم حقوقو باندې قایل شو، او کوم حق زما ورور لري، زما خور کوم حق لري، او زما پامیل نور غړي مور پلار کوم حقوق لري. دا لومړی د بیسوادۍ له وجې نه دوی ته معلوم شوي نه وي، دوی پیژندلي نه وي. او دوهمه تکزه اشاره وکړم، دوهم د ناسالمه تربیه ده. کله چې ماشومان مور پلار په صحیح ډول باندې ونه روزي، په صحیح ډول باندې ستر نشي، نو هغه په راتلونکي کې د خپل نورو د کور د غړو او په د خپل مور پلار او د نورو د کورنۍ د غړو د حقوق نه مراد کیوي، هغه نقص کیوي، تر پښو لاندې کیوي. نو سالمه تربیه هم په دې کې ډیر غټ رول لري. او بل محیط تاثیرات دی، کورنۍ کومې کورنۍ کوم ټولنې چې دي، کوم اجتماعګانې چې دي، د هغو محیطي تاثیرات هم ډېر رول پکې لري. هغه هم د حقوق کوم حقوق چې دي هغه تر پښو لاندې کوي. او بل ناسالم عرفونه دي، چې بعضې داسې عرفونه دي چې هغه د اسلامي شریعت حتی د قوانینو همدارنګ د عمومي نظم سره بيخي مخالفي هغه ورپونه دي چې هغه ډیر موثر رول پکې لري.
هلاره ترازو چې کوم هلاره چاره دی او څوک مکلفت لري په دې برخه کې چې د کورنۍ د غړو حقوق نقص نشي؟
ګورې کله چې یو پامیل تشکیلېږي، یوه کورنۍ جوړېږي، د یو نر او ښځې په اساس باندې جوړېږي چې دوی د ازدواج یا واده سمره اولادونه دي، دوی باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه په صحیح ډول او په ښه ډول په سالم فکر باندې په ښه روحیه او په ښه شکل باندې لوی کې تربیت ورکړي، هغه پوه کړي خپل کورنۍ د غړو په حقوقو باندې ښه صحیح آګاه کړي او هغه ښه صحیح وروزي. په دوی کې لومړی دنده د مور او پلار ده چې مور او پلار باید زیات متوجه شي او د خپل اولاد په روزنه کې. پلار خو په افغاني ټولنه کې اکثره وخت مسافر وي، خو مور غټه دنده لري چې مور په دوه برخه کې ډیره متوجه وي او د خپل حقوقو د خپل فامیل په حقوقو باندې او په نورو موضوعاتو باندې وپوهوي. په دویم قدم کې دا دنده استاد ته سپارل کې، کله چې ماشوم لږ لویږي وکلنۍ ته رسیږي یا دونه ټیټ ځي مکتب ته، مکتب کې شایز ده کې وي، طرز ده کې وي، حرکات ده کې وي، هلته استاد مکلفیت لري دوی ته ما په هوای ورکو او دوی وپی وی د مور پلور په کوکو دی استاد په کوکو دی کورنۍ دی په نورو کوکو باندې دی نورو غړي په کوکو باندې او دوی متوجه کو دوی په خټ په خټول باندې دوی ترنینګ کو، نو دوی هم غټ مسولیت لري. او بل د مسجد ملا امام هم په دوی برخه کې غټ مسولیت لري. په وطني سیمو کې ماشومان، بلته په خاري سیمو کې ماشومان ځي مسجد ته، هلته مقدار د الله پاک دین زده کوي او هلته د جومات ملا امامان مختلف مسائل دین برخه کې زده کوي. نو دوی هم مکلف دي چې ماشومان پوه کړي او ماشومان ته د کورنۍ د غړو د حقوقو برخه کې دوی ته هغه حقوق ور وپېژني.
په پای کې ستاسو نظر غواړو سولي صاحب.
ما نظر په دې برخه کې دا دی چې زه په بعضو افغاني فامیلونو باندې غږ کوم چې د خپلو اولادونو په روزنه کې له ډېر دقت څخه کار واخلي، خپل اولادونه په خپلو کورنیو کې مثبت ډول باندې وروزي. کله چې دوی شپږ یوه کورنۍ ته رسیږي، دوی مکتب ته وستي، مکتب کې اصلي نوې اجتماع سره آشنا کیږي او هر دوی په مکتب په وخت کې په مختلفو وختونو کې وڅوري او تشویق یې کو او په مثبت ډول هغو ته مشورې ورکړو چې په راتلونکي کې یو ښه او سالم شخص جوړ شي. کله چې اشخاص سم شي، ټولنې خپل اصلاح کیږي، فامیلونه هم اصلاح کیږي او په راتلونکي کې به د زیاتو مشکلاتو مخنیوی شوی وي او هیواد مو د زیاتو ناخوالو څخه بچ کړی وي. دا پرمختګ او د ټولنې اصلاح دا په تدریج ډول باندې صورت نیسي. په تدریج ډول باندې موږ پرمختګ وکړو، په تدریج ډول باندې ټولنې کې اصلاح شي، نو ورو ورو به انشاءالله موږ د یو لوی پرمختګ متضمنو د ډېرو مشکلاتو مخه ونیولي، افغانستان له ډېرو غټو غټو مشکلاتو څخه بچ کړی وي.
داوته دیونه د اساسي بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا چې په نور خبرونه کې تاسو بوزر کازريګم تاسو ټول بل لاس پرم الله ممل شه خو وخت ولري.
ژوند
طریقه پولیس او جو شمیلي
تا کار او سیستمونه به تکار مریض راغی.
ازادي
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
ازادي رادیو 1200 شپږنیمه منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.